آقا رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
تمه ده چې نن به نوې کابینه د باور د رایې د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي. د فراه د ولایت لوړپوړي چارواکي د دندو لرې شول او لوی څارنوالۍ ته معرفي شول، او د یمن په مرکز سنا کې حوثي ملیشو د صدراعظم کور محاصره کړی. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو، السلام علیکم. بیا هم د دې خبرونې په وړاندې کولو سره نیم سات ستاسو په خدمت کې یو. په روانې خبرونې کې به واورئ چې پرون د یمن په پایتخت سنا کې د هوتی قبایلي ملیشو او د عسکرو ترمنځ خالخال ډزې شوې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د سه شنبې په ورځ کانګرس ته کلنۍ وینا کوي، او همدارنګه به واورئ چې پاکستان د حقانی شبکه په دغه هیواد کې بنده کړې ده، خو چارواکي وایي چې یو شمېر ناتشریح شوي دلایل وجود لري. دا نور رپورټونه لګرستاوري. خو اوس بشپړ خبرنه زه عاشق الله رحیمزوی او روخان نورزای وایي.
د ولسمشری دفتر وایي چې د کرنې او مالداری وزارت ته به بل وزیر ونوموي. د ولسمشری دفتر دا ورته هم وروسته له دې نه وکړ چې انټرپول وویل چې د محمد یعقوب حیدري پسې ګرځي. ښاغلی حیدري په نوې کابینې کې د کرنې او مالداری لپاره نوماند و. انټرپول یا نړیوال پولیس د ښاغلی حیدري پسې د دې لپاره ګرځي چې ورباندې تور لګول سوی دی چې د استونیا حکومت یې مالیه نه ده ورکړې. بل پلو ته رپورټونه وایي چې د مالیې د وزارت لپاره نوماند وزیر غلام جیلانی پوپال له خپلې نومادې نه تیر سوی دی. په رپورټونو کې دا هم راغلی دی چې اوس په دغه پر ځای په امریکا کې د افغانستان سفیر اکلیل حکیمی د مالیې د نوي وزیر په توګه ونومول سي. تمه ده چې نن به ولسمشر کاندید وزیران د باور د رایې لپاره ولسي جرګې ته معرفي کړي. د ولسي جرګې یو شمېر غړو ویلي دي چې هغه نوماندانو ته به د اعتماد رای ورنکړي چې دوه ګونی تابعیت لري. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته ویلي دي چې په نومول سوو کابینې کې داسې کسان هم سته چې د نورو هیوادونو تابعیت لري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورسانی وایي چې د ولسی جرګې انتخابات به وځنډېږي او انتخابات به د سات او یا هم د سنبلې په میاشت کې وشي. ښاغلی نورستانی امریکا غږ ته په مرکه کې وویل چې د انتخاباتو د ځنډېدو علت د مالي امکاناتو نه موجودیت دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اټکل له مخې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره نږدې 132 میلیونه امریکایي ډالرو ته ضرورت دی. د افغانستان د ولسي جرګې د 14مې دورې کار د سرطان د میاشتې په لومړۍ ورځ پای ته رسیږي. د افغانستان د اساسي قانون د 3 مادې په اساس انتخابات باید د ولسي جرګې د کار د پای ته رسیدو نه یوه یا دوه میاشتې مخکې وشي. د مخه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه انتخاباتو لپاره د 1404 نوي کال د سور 2 نیټه ټاکلې وه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وایي چې دا ځلې د ولسي جرګې د انتخاباتو سره به یو ځای د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات هم وکړي. د افغانستان د انتخاباتو د څارنې د ادارې رئیس جانداد سپینغیر ویلي دي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو ځنډول د افغانستان د اساسي قانون سره په ټکر کې راځي.
ولسمشر اشرف غنی د فراه سرپرست والي محمد عمر شیرزاد له دندې لیرې کړی او لوی څارنوالي ته یې ورپېژندلی دی. د سیمه ییزو ارګانونو د ادارې ویان تواب غورځنګ د امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په دې اړه به نور جزئیات وروسته اعلان سي. د فراه ولایت څلور نور لوړپوړي چارواکي هم له دندې لیرې کړل سوي دي او لوی څارنوالي ته معرفي سوي دي. د فراه په سرپرست والي او نورو لیرې کړل سوو چارواکو باندې د اختلاس تورونه لګول سوي دي. تورونو کسانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
د ملي امنیت ریاست په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه خپره شوي رپورټونه تش تبلیغات وبلل. د ملي امنیت ریاست مرستیال حسام الدین حسام پرون د مشرانو جرګې ته د خبره وکړه. هغه وویل چې د اسلامي دولت د ډلې د فعالیتونو په اړه تشویش بې ځایه دی، خو نور جزئیات یې ورنه کړل. د افغانستان د مشرانو جرګې پرون د کورنیو او دفاع د وزارتونو سرپرستان او د ملي امنیت د ریاست مرستیال د امنیتي وضعیت په اړه د توضیحاتو په برخه کې ورغوښتي وه. د ملي امنیت د ریاست مرستیال د دغه څرګندونو وروسته د مشرانو جرګې سناتورانو سره د بندو دروازو تر شا د افغانستان په امنیتي وضعیت خبرې وکړې.
پاکستاني چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې د امریکایي پی پیلوټ الوتکو په برید کې لږ تر لږه 4 وسلوال وژل سوي دي. چارواکي وایي چې برید پرون پر یو کور باندې وسو. د پاکستاني چارواکو خبر په دې خاطر نه تاییدېدای چې په سیمه کې ژورنالیستانو ته د کار اجازه نه ده ورکړل شوې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو اوریا. ایران وایي چې یو جنرال د اسرائیلو په هوایي برید کې وژل شوی دی. جنرال محمد الله دادی چې پرون د اسرائیلو د پاوز په برید کې د ایران د انقلابی ګارد د یو غونډ په خوانی قومندان او د لبنان د حزب الله د شپږو کسانو سره یو ځای وژل شوی دی. د ایران د انقلابی ګارد پر خپلې ویبپاڼې لیکلی چې محمد الله علی الله دادی په سوریه کې و او د بشار الاسد حکومت د اسلامي دولت د ډلې په خلاف په جګړې کې مشوره ورکوله. د اسرائیلو په برید کې د لبنان د حزب الله د وژل شوي مشر عماد مغینیه زوی جهاد مغینیه هم وژل شوی دی. اسرائیلو په سوریه کې د دغه هوایي بریدونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د ملګرو ملتونو یو ویان ویلی دی چې د دغه سازمان 1300 ځواکونو بې پیلوټ الوتکې لیدلې دي چې د بریدونو نه مخکې د اسرائیلو نه سوریه ته ور واوښتي. ایران او حزب الله د سوریه په جنگ کې د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي.
د یمن په مرکز سنا کې هوتی ملیشو د سر اعظم د اوسېدو ځای محاصره کړی دی. یمنی چارواکي وایي چې پرون ناوخته د حکومت او هودي ملیشو ترمنځ د اوربند موافقې نه څو ساعته وروسته ملیشو د سر اعظم کور محاصره کړ. د حکومت وایند وویله چې سر اعظم خالد بها په کور کې نه و او د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې و. د هوتي د قوم ملیشو دا نه دي ویلي چې ولې یې د سر اعظم کور محاصره کړی دی. پرون سهار مهال هم هوتي ملیشو د سر اعظم د موټرو په کاروان باندې برید وکړ، خو په دغه برید کې هغه ته زیان ونه رسېدی. اینی شاهدونه ویلی دی چې په سیمه کې د ډزو او چاودنو آوازونه اوریدلی دي. د سیمې نه ملکیان هم د تښتې په حال کې لیدل سوي دي. چارواکي وویل چې په نښتو کې درې ملکیان وژل سوي دي. په دې اړه چې هوتی ملیشو د یمن د دولتي رادیو تلویزیون ودانې نیولې ده او کنه زدو نقص رپورټونه خپاره سوي دي. د هوتی د قوم ملیشي د یمن د زیدي شویګانو لپاره د ډیرو حقوقو غوښتنه کوي. دوی د سپتمبر په میاشت کې هم د سنا په یو شمېر سیمو باندې ولکاو وکړه، خو وروسته بیا دولت ورسره موافقه وکړه. د شنبه په ورځ د هوتی ملیشو د ولسمشر د دفتر رئیس برمته کړ. دغه برمته کولو هدف دا و چې هغه مجلس اخلال کړي چې د اساسي قانون د مسودې د برابرولو لپاره راغوښتل سوی و.
په عراق کې د کاناډا ځانګړي ځواکونه وایي چې د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو سره یې ډزې تبادله کړې دي. د کاناډا د ځانګړو ځواکونو قومندان ډګر جنرال مایکل رولو پرون وویل چې کاناډایي ځواکونو او اسلامي دولت د ډلې ترمنځ نښتې تیره اونۍ وشولې. هغه زیاته کړه چې د دواړو خواوو ترمنځ ډزې هغه مهال تبدله شوې چې کاناډایي ځواکونو عراقي ځواکونو ته روزنه ورکوله او د عملی زده کړې لپاره یې د جګړې لومړۍ کرښې ته وړې وه. ډګر جنرال رولو وویل چې لومړۍ کرښې ته د تګ نه وروسته سمدستي د دوی په ځواکونو باندې د هوانونو او ماشیندارو ډزې وشولې چې دوی یې په ځواب کې د اسلامي دولت د ډلې په مرچلو د خپل د دفاع ځان د دفاع په خاطر ډزې وکړلې. دغه جنرال وایي چې کاناډایي ځواکونو ډزې د ځان نه د دفاع په خاطر کړې دي. غربي هیوادونه چې امریکا هم پکې شامل ده د اسلامي دولت د ډلې پر ضد هوایي بریدونه کوي، خو وایي چې عسکر به یې د دغه ډلې په خلاف عملیات ونه کړي.
اروپایي اتحاد وایي چې د اسلامي هیوادونو سره به د تروریزم خلاف نوي پروژې پیل کړي او لا ډېر استخباراتي معلومات به شریک کړي. د اروپایي اتحاد د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروکسل کې د عرب لیگ د عمومي منشي نبیل العربي سره وکتل. د اروپایي اتحاد د بهرنیو چارو مشري فدریکا موګرینی وویل چې اروپایي اتحاد به د مشکوکو تروریستانو او احتمالي بریدونو په اړه د یو شمېر عربي او آسیایي هیوادونو سره معلومات شریک کړي. اروپایي اتحاد دغه پریکړه وروسته دې نه کوي چې په پاریس کې تروریستي بریدونه وسول او په بلجیم کې بیا د تروریستي بریدونو مخه ونیول سول.
د اوکراین صدر اعظم وایي د موثق شواهد لري چې ښایي د روسیې حکومت په اوکراین کې بلتون غوښتونکو ته پرسونل او تجهیزات استوي. پرون سهار د اوکراین د پوځ یو ویان وویل چې تقریبا 100 روسي عسکر د بلتون غوښتونکو سره د ملاتړ په غرض اوکراین ته داخل شوي دي.
د مطبوعاتو د رپورټونو په اساس څو کاله مخکې امریکا د شمالي کوریا په کمپیوټري سیستمونو کې نفوذ کړی و. امریکا په دې پوهېدله چې د سونی د کمپنۍ په کمپیوټرونو باندې شمالي کوریا سایبري بریدونه کړي دي او د بشري حقونو ډله وایي چې هغه پناه غوښتونکي چې په پاپوا نیوګینی کې په توقیف کې ساتل کیږي د سرلیا د حکومت دغه پریکړې په خلاف احتجاج کړی دی چې غواړي پناه غوښتونکي په دایمي توګه په دغه ټاپو کې میشت سي. داود د سات خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
ترنډون کو د امریکا غاغ آشنا رادیو دویمه نیم ساته سهارنی خبری خبرونه ورې لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم وردل. پرون د یمن په پایتخت سنا کې د حوثی د قبایلی ملیشو او د هغو عسکرو ترمنځ خال خال ډزې شوې دي چې د یمن د جمهور رئیس حفاظت کوي. په دې برسیره یاغیانو د دغه هیواد د صدر اعظم د موټرو په کاروان هم ډزې کړې دي. د قاهرې نه د امریکا غاغ خبریال ایډوارډ ایرانیان په دې اړه دا رپورټ لګلای.
پرون د دوشنبه پرواز د یمن د حوثی قبایلی ملیشاو په سنا کې د جمهور رئیس په ماڼۍ کې په عسکرو ډزې کړې دي. عیني شاهدان وایي چې دغه ډزې پرون سهار وختي شروع شوې. په سنا کې د هغه وخت نه چې د حوثی قبایلی ملیشاو د جمهور رئیس منصور هادی د کابینې سکرتر احمد بن مبارک تختولی تشنج زیات شوی دی. په عربي مطبوعاتو کې راغلي دي چې د سبوا او د حضرموت په ایالتونو کې د تیلو او د ګازو تاسیسات د کابینې د سیکرټر د تختولو د عمل په مقابل کې د احتجاج په توګه بند شوي. راپورټونه دا هم وایي چې د حوثی د قبایلی ملیشو جنگیالیو د یمن د صدر اعظم خالد بها د موټرونو په کاروان هم ډزې کړې دي، مګر په دغو ډزو کې څوک زخمي شوي نه دي. د یمن د اطلاعاتو وزیر نادی اسکاف ویلي چې په یوربان موافقه شوې مګر بیا هم هلته وزا سما نخکاری. هغه وایي
الحل لا یزال قائم، یعنی الاتفاق لا یزال قائم بوقف اطلاق النار، لكن تنفيذ الاتفاق بمعنى.
هغه وایي چې په اصول کې د دغه شخړو د پاره د حل یو لار پیدا شوې ده، مګر اوس د ته ضرورت ده چې د هغه د عملی کول نه مخکې باید د هغه په جزئیاتو کار وشي. د یمن د اطلاعاتو وزیر سکاف دا هم ویلي دي دا فکر کوي چې هغه ناړام قواوې که هغه پخوانی جمهور رئیس ته وفادار دي او یا که د حوثی د قبیلې ملیشه دي، ممکن د دغه اوربند د موافقې د عملي کولو په لار کې خنډونه واچوي. هغې دا هم ویلي دي چې برطانوي او امریکایي ډیپلوماټان کوشش کوي چې د دغه اوربند په عملي کولو کې مرسته وکړي. په یوې غیر فنی ویډیو کې داسې ښکاري چې د سنا د پوهنتون محصلین پوهنتون ته نږدې د ډزو د لاسه تېښتې ته مجبوره شوي دي. هلته نږدې لارو کوڅې خالي پرتې دي. د دغه پوهنتون یو محصل ویلي دي چې د جنګونو د لاسه امتحانونه هم ځنډیدلي دي.
رسالتي لجميع الاطراف ان يتقوا الله في الشعب هذا وان يخافوا الله في المواطن.
یو سپینګری وایي چې په دغه شخړو کې یوازې د ملک عادي خلکو ته ډیر تاوان رسیږي او بس. هغه دا هم وایي چې لار کوڅې خالي پرتې دي او د جنگونو او د شخړو د لاسه د خلکو ژوند ډیر سخت شوی دی. د عربو په مطبوعاتو کې دا هم راغلی دي چې د حوثی د قبایلی ملیشو جنگیالیو د دولتي خبری اژانس سبا او د شیبا د ټلویزیونی شبکې په شمول په ډیرو نورو مطبوعاتي مرکزونو هم کنټرول ټینګ کړی دی، مګر د سبا دولتي خبری اژانس دغه خبرونه رد کړي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او تاسو د آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه اوري. دا هم د خبرونې یو بل مطلب. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د سه شنبه په ورځ کانګرس ته کلنۍ وینا کوي. هغه به د سپینې ماڼۍ لخوا په هغه لایحې هم خبري وکړي چې د سوني پکچرز په کمپنۍ د انټرنیټي برید نه وروسته یې د انټرنیټي امنیت لپاره جوړه کړې ده. د امریکا غږ خبریال ډانس داس برنارد په دې اړه رپورټ راغلی دی چې د نظرانې یوسف زینې اوري.
په سپینې ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کانګرس د لوړ پوړو چارواکو سره یو غونډه وکړله او د سایبر سکیورټي یا انټرنیټي امنیت په حق لباندي خبري وکړي. هغه ویل چې پورستیو کې چې په سوني پکچرز باندې کوم انټرنیټي بریچ شوی وو د هغه په حق له او په د پینټاګان د ټوئیټر اکاونټ چې هک شو د هغه په حق له باندې هغه پیوړی ګامونو اخیستو ته ضرورت لري چې په راتلونکي کې د داسې انټرنیټي بریدونو مخنیوي وشي. هغه ویل
It just goes to show how much more work we need to do د دې وروسته دا ثابته شوې ده چې موږ په شخصي او دولتي سکتورونو کې نور هم ډېر څه کولو ته اړتیا لرو چې انټرنیټي امنیت خوندي شي. موږ ته پکار ده چې موږ دولتي او شخصي معلومات د خوندي ساتلو لپاره هر ډول اړګامونه پورته کړو. د امریکا دولتي ادارې خپل کمپیوټري سیستمونه په عامه توګه باندې ډېر خوندي ساتي او داسې پروګرامونه ورته لري چې هغه د انټرنیټ خوندیتوب ضمانتي کوي. خو د ځینې شخصي ادارو په حق له دا نشي ویل کېدی چې دغه انټرنیټي پروګرامونه یې څومره خوندي دي. د ډیلی بیسټ مشر خبریال شین هاریس وایي
We don't regulate internet security the way we
regulate the اوس مهال انټرنیټي خوندیتوب ته دومره پاملرنه نه کوي لکه مونږ چې په عادي ژوند کې نور شیانو ته کوو. مونږ لا دې اړخته پام نه دی ګرځولې او په کار ده چې مونږ زر تر زره دې اړخته پام وکړو. د امریکا سپینې ماڼۍ د انټرنیټي بریدونو د مخنیوي لپاره د یوې نوې ستراتیژۍ اعلان کړې ده او نوې پروګرامونه جوړ کړي دي. د امریکا حکومت به اوس د شخصي ادارو نه غواړي چې هغوی د خپل کمپیوټر د خوندي ساتلو لپاره ځینې پروګرامونه دي چې هغه دې په خپل کمپیوټر کې ډاونلوډ کوي. تر اوسه پورې د کانګرس ځینو غړو په دې حق لباندې سندي ویلي چې هغوی د ولسمشر باراک اوباما د دغه وړاندیزونو ملاتړ کوي او کنه. د یادونې وړ ده چې تیر کال هم د امریکا په کانګرس کې د دغه سي لایحه په حق لباندې خبري اترې شوې وي. هارس چې یو انټرنیټي ورسپانه لري وایي چې موږ د انټرنیټي غلاو او د ډاټا د غلا په حق لباندې اکثر خبرې کوو خو په دې نه پوهیږو چې دا څنګه خوندي وساتو. کله چې یو بل کستا ډاټا یا ټول شخصي معلومات هک کړي نو هغه کولی شي چې ستانه پیسې هم غلا کړي، ستا بانک ته ور داخل شي او ستا په پیسو باندې شیان واخلي. او د امریکا د حکومت په دې حق لباندې اقدامات هم ځکه د ستایني وړ دي چې تر اوسه پورې د خلکو د خپلو شخصي معلوماتو او ډاټا خوندي کولو ته دومره پام نه دی شوی. د دې وروسته به خلک دغه برخه کې ډیر پام کوي. تر اوسه پورې لا په دې حق لا سن شو ویل کېدی چې د امریکا د کانګرس غړي به د اوباما د دغه لایحې ملاتړ وکړي او کنه.
او سم پام وکړي د یو څو خبرونو لندېسته تمه ده چې نن به نوې کابینه د باور د رای د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي سي. د فراه د ولایت لوړ پوړي چارواکي د دندو نه لیرې سوي دي او لوی څارنوالې ته معرفي سوي دي. او د یمن په مرکز سنا کې حوتي ملیشو د سر اعظم کور محاصره کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریختنی او تازه خبرونه.
درنودونکو د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنۍ خبری خبرونه اوري او دا هم یو روغتیایي مطلب. د روغتیا نړیواله اداره وایي چې هر کال 14 میلیونه خلک چې عمرونه یې د 70 کلونو نه کم دي د غیر ساري ناروغۍ له وجې مړ کیږي. په یو تازه رپورت کې د دغه ناروغیو د مخنیوي لپاره د اقداماتو غږ شوی دی. د ژنیو نه د امریکا غږ د خبریالې لیزا شلاین د رپورت تفصیل زه اشق الله رحیم زوی وړاندې کوم. په نړۍ کې هر کال 3 پسلو کې خلک د غیر ساري ناروغیو له وجې مړ کیږي. د روغتیا نړیوالې ادارې په یو تازه رپورت کې ویلي دي چې په میلیونو خلک د ټاکلي وخت نه مخکې د داسې ناروغۍ له وجې مړ کیږي چې بل انسان ته سرایت نه کوي. څلور غیر ساري ناروغۍ چې د زیات شمیر خلکو د مرګ سبب کیږي هغه د زړه او سږو ناروغۍ، مغزي سکته، سرطان او د شکر ناروغۍ په ګوته شوې دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې په خپل رپورت کې همدارنګ ویلي دي چې د تنباکو استعمال، د مشروباتو یا الکول زیاته کارونه، د فزیکی کارونو کمښت او د غیر صحي خوراکي موادو نه ګټه اخیستل څلور هغه ستر عوامل دي چې د دغو ناروغیو د پیدا کېدو سبب کیږي. په رپورت کې همدارنګه ویل شوی دی کچیر دا سړی په خپل ژوند کې روغتیا ته پوره پاملرنه وکړي نو په زیاته اندازه مخکې د وخت نه د مړ کېدو مخه نیول کېدای شي. میرمن شانتی منډس چې د روغتیا په نړیواله اداره کې د مزمنو ناروغیو د مخنیوي د چارو تنظیم کوونکې ده او دغه رپورت هم د هغې تر مشرۍ لاندې جوړ شوی وایي چې غیر ساري ناروغۍ د عامو خلکو د روغتیا لپاره داسې یو ناورین دی چې سوکه حرکت کوي. هر کال 14 میلیونه خلک چې عمرونه یې د 150 او 180 کلونو په شاوخوا کې وي مړ کیږي. د دوی عمرونه اتیا یا نوي کاله نه وي. د دغه 14 میلیونه خلکو د جملې نه چې عمرونه یې د اتیا کالونو نه کم دي او هر کال د غیر ساري ناروغۍ لوږه جمړ کیږي، دوه اتیا په سلو کې یې د هغو هیوادونو اتبا دي چې د خلکو عاید پکې کم ده او یا هغوی د توان نه لري چې د دغو ناروغیو درملنه وکړي. د روغتیا د نړیوالې ادارې یوې ډلې په 2013 کال کې یو نړیوال پلان منظور کړ چې هدف یې تر 2015 کال پورې د غیر ساري ناروغیو د مرګ 25 په سلو کې کمول و. د ملګرو ملتونو په دې رپورت کې ویل شوی چې یو شمیر هغو هیوادونو کې چې دغه پلان یې تطبیق کړی د پام وړ پرمختګ پکې شوی. د مثال په ډول په ترکیه کې حکومت د تنباکو د کارونې د مضریت په اړه خلکو ته پراخه معلومات ورکړل او هم یې پرې مالیه لوړه کړه، او همدا اقدامات د دې سبب شول چې 14 په سلو کې د سګریټو څکول کم شي. سره له دې چې دا پرمختګ یو ښه خبر دی، خو د روغتیا نړیواله اداره وایي چې زیات شمیر هیوادونه به ونه شي کړی چې د 2015 کال ټاکل شوی هدف ته ورسیږي. ډاکټر امنډیس وایي که چیرته هیوادونه هغه تګلارې چې ارزانه هم دي تطبیق کړي، نو د ډیرو خلکو ژوند به وژغورل شي. په دغو تګلارو کې د تنباکو په اعلاناتو بندیز لګول، د مصنوعي غوړیو پر ځای د طبیعي غوړیو نه کار اخیستل چې اکثره یې په نباتاتو کې پیدا کیږي، د الکولو یا مشروباتو اعلانونه دي بند شي او خلک دې تشویق شي چې ښه خواړه وخوري او سپورت وکړي. مرمن منډس امریکا غږ ته همدارنګه وویل چې د ماشومانو د چاغوالي د مخنیوي لپاره دی هم په کار د چې زیاتې هلې ځلې وشي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د معلوماتو له مخې په نړۍ کې 240 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې د 15 کالونو نه کم دي د خپل عمر په نسبت زیات وزن لري او 15 میلیونه یې بیا د چاغوالي په ناروغۍ اخته دي. ډاکټر منډس وایي چې دا ښه خبر نه دی، ځکه ځینې عادتونه چې په ماشومانو کې په کم عمر کې پیدا شي ښایي هغوی ټول عمر وزوروي.
Obesity contributes to so many comorbidities. What do I mean?
د ماشومان چاغوالی د ډول ډول مهلکو ناروغیو سبب کیږي. د مثال په ډول کدی یو چا وزن د اندازې نه زیات وي، د دې امکان ډیر دی چې د شکرې په ناروغي، د زړه په ناروغي یا د بندونو په درد اخته شي او یا هم سرطان پیدا کړي. کما شوم زیات وزن ولري خای چې ورسته بیا په خپل ژوند کې په مزمنو ناروغیو اخته شي. یو خبره چې زیاته خطرناکه ده، په افریقا کې د ماشومان چاغوالی په دې تیرو څو کلونو کې د ټولو نه زیات ماشومان وژلې دي. خای اوس به د سطحه یو څه راټیټه شوې وي، خو زموږ معلومات وایي چې زیاتره ماشومان د چاغۍ له وجې مړه شوي دي. د روغتیا نړیواله اداره وایي که چیرته هر کال په یو شخص یو یا تر 3 امریکایي ډالر پورې ولګيږي، نو نه یوازې دا چې د ناروغیو مخه به ونیول شي، بلکې د غیر ساري ناروغیو له وجې مړینه به هم کم شي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې هغوی هر کال د ټول نړۍ لپاره 1.2 میلیارد ډالر ته اړتیا لري چې دغه پروګرام پرې تطبیق کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
دا هم د دې خبرونه ورسته مطلب. پاکستان د حقانی شبکه په دې هواد کې بند کړي، خو چارواکي وایي چې یو شمیر ناتشری شوی دلایل وجود لري او لامل یې د غپریکړه پر رسمي ډول سمدستي اعلانېدلی نشي. په مکړه په دې اړه د رپورت
د پاکستان حکومتي چارواکو امریکا ډاخته ویلي دي چې د قانی د شبکې د بندېدو خبر به پر رسمي ډول په مناسب وخت کې خپور شي، خو په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي. چارواکي وایي چې د پاکستان دغه اقدام دغه هیواد ته د امریکا د باندنیو چارو د وزیر جان کیری د سفر یوه نتیجه وه چې تیرونه یې دغه هیواد ته وکړي. پاکستانی چارواکو دغه راز د امریکا د حکومت دغه پریکړه هم د کیری د سفر سره تړلې ده چې د پاکستاني طالبانو مشر ملا فضل الله د یوه نړیوال تورست په نامه یاد کړي. دوی وایي چې د حقانی شبکې بندیدل د ملي اقدام د پلان یو برخه ده چې پاکستان د دسمبر د میاشتې د 14 نیټې د توریستي برید وروسته چې پکښې په پېښور کې په یوه ښوونځي کې 150 کسه ووژل شول د ترهګرۍ پر ضد خپل هلې ځلې چټکې کړې. د پېښور د ښوونځي برید د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو مرګانی توریستي برید و چې اوس او له امله یې په ټول ملک کې ویر، ماتم او غوسه خپره سوه. د پاکستان صدر اعظم د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې یو غونډې ته چې بهرني ډیپلوماتان هم پکې حاضر و د وینا پر مهال یو ځل بیا د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپل پر اعظم باندې تاکید وکړي. ښاغلی شریف داسې وویل:
The government is determined, fully determined to wipe out terrorism in all its shades and hues.
حکومت ژمن دی چې ترهګري ختمه کړي او ټولې ریښې یې له منځه یوسي. حکومت د ترهګرو پر ضد د نه زغم پالیسي غوره کړې ده. موږ به هیڅ داسې ځای پرېنږدو چې هلته توریستان پټ وي او د پاکستان ټولې سیمې به د هر ډول ترهګرو یاغیانو او افراطیانو څخه پاکې کړو. د پاکستاني طالبانو تحریک د پېښور د برید مسؤلیت په غاړه واخیستی او ویې ویل چې دا برید د هغو ملکیانو د غچ اخیستنې په خاطر کړی دی چې د پاکستان د پوځ په عملیاتو کې وژل شوي دي. د پېښور پر پوځي ښوونځي باندې برید د دې لامل شو چې د پاکستان حکومت او پوځ په چټکۍ سره د ترهګرۍ ضد اقدامات وسي او زیات کړي. د پېښور د برید رئیس چارواکو په دې ملک کې د اعدام سزا چې څه موده تعطیل شوې وه بیا جاري کړه. په قبایلي سیمو کې د یاغیانو د ځپلو دپاره روانه مبارزه لا چابکه او غښتلې کړه او د مشکوکو ترهګرو دپاره یې پوځي محکمې ایجاد کړې. پاکستان د پېښور د برید رئیس تر اوسه پورې شل کسه اعدام کړي دي چې پخوا پرې د ترهګرۍ تور و. چارواکي وایي چې 1500 نور بندیان به هم چې د ترهګرۍ په تور محکوم سوي دي اعدام سي. پر پاکستان باندې د ډېر پخوا څخه دا نیوکه کېږي چې د افغانستان او هند ضد افراطیانو ته اجازه ورکوي چې په خاوره کې فعالیت وکړي او یوازې هغه افراطیان په نښه کوي چې په پاکستان کې بریدونه کوي. خو د پاکستان ملکي او نظامي مشران پر دې ټینګار کوي چې د ښو او بدو طالبانو پالیسي اوس لغوه سوې ده. د پاکستان لومړی وزیر نواز شریف هم دې موضوع ته خپل د دوشنبې د ورځې په وینا کې اشاره وکړه او داسې وویل:
پاکستان ویل نایدر الاو اني ون ټو یوز اټس ټریټری against any other country nor would tolerate
پاکستان باندې ترګرو ته اجازه ورکړي چې دغه ملک څخه پر نورو هوادونو باندې د برید لپاره کار واخلي او نه به ترګر وځغمي چې د نورو ملکونو څخه په پاکستان کې تورېستي فعالیتونه اجرا کړي. افغان او امریکایي چارواکي د ډیر په خوا رسید آلري چې د قانی شبکې مشران په پاکستان کې پټ دي او د غزای څخه په افغانستان کې غټي تورېستي حمله پلانوي او ترسره کوي. دغه چارواکي دا ادعام کوي چې د اقانی د شبکې سره د پاکستان د استخباراتو سازمان یا ISI مرسته کوي. د افغانستان او امریکا د اهدافو ترڅنګ ماهرین وایي چې د اقانی شبکه هڅه کوي چې په افغانستان کې د پاکستان د سیال هند نفوذ هم کمزوري کړي، خو اسلام‌آباد د اقانی د شبکې سره هر ډول اړیکې ردوي. سره له دې چې د پاکستان لخوا د قنی د شبکې او څو نورو تورستي ډلو بندېدل په رسمي ډول اعلان سوي نه دي، خو د امریکا متحده ایالاتو د اقدام ته مخ له وخت نه شراغلاست ویلې دي. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت ویاندي ماری هارف داسې ویل:
This is an important step toward eliminating a terrorist activity in Pakistan. Obviously the secretary wishes there and had a wide
range of Pakistan ki touristy faaliyatono da khatmawlo pur lori yo muhim gam di zahiran da America da bandanoy charo wazir Pakistan tadlali wa da Pakistani charwa kusare da tourism zat faaliyatono pakla prakh muzakirat wakral shaghili kiri pur de tingar waki chi moj da Pakistan sara khpal amniyati malgartiya ta muttahid yu kho afghan talibano pur haqani shabake bandi da ligidili bandis pakla da si khas khabargun na di shodali chi da yaghyano haq israr padaga kawi chi wai dui pa Pakistan ki pur patan zayuno bandi tikana ki. د طالبانو بیان زبی الله مجاهد وای چې حقانی او مجاهدین یې د افغانستان د نن ژوند کوي. هغه زیاتی چې دوی د افغانستان څخه د باندې نه ځي او نه هم د بهرنیو سره اړیکې لري. په داسې حال کې چې د پاکستان ځواکونه پر دې باندې تمرکز لري چې خپل د ترهګرۍ ضد پالیسۍ لا زیاتې سختې کړي چې نارامې قبایلي سیمې کنټرول کړي، ځینې منتقدین وایي چې دغه راز قوې ته هیڅ اړتیا نشته. د بشری حقوقو مدافع طاهر عبدالله وایي چې د پاکستان د ترهګرۍ د ستونزې د پاره حل لاره دا ده چې دغه هیواد سیاسي اراده څرګنده کړي چې د هیواد اوسني قوانین تطبیق کړي. هغه داسې وایي:
It is not the time to make new policies. It is the time to implement.
نو پالیسۍ د جوړولو وخت نه دی، بلکې د دې وخت دی چې د ترهګرۍ کرکه او افراطیت پر ضد د پاکستان اوسني قوانین تطبیق شي. موږ قوانین لرو، موږ پالیسۍ لرو، خو سیاسي اراده او تعهد نه لرو. میرمن عبدالله او د افراطیت ضد هلو ځلو نور منتقدین وایي چې په پاکستان کې په زرګونو مدرسو کې د اصلاحاتو د نه راوستلو پرته به هر ډول هڅې چې دغه افراطي ډلې خونڅاسي ګټورې نه وي. د دغو مدرسو له جملې څخه حتی حکومتي چارواکي لا دا مني چې ځینې افراطیان جلبوي.
او درانه دونکو په همدې سره د امریکا غږ آشنا رادیو د سهارنۍ خبری خبرونو مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. د آشنا رادیو راتلونکي خپرونې د افغانستان په وخت د مخام په وو بجو پیل کیږي ترغه چې به هم تاسو په خدمت کې حاضرېږو. تاسو ټول په لوی لاس پرم پاتې ورځ منک مرغه الله مو مل شه. خو د خپل رادیوګانو تر څنګ اوسئ. لنډې شبو کې دری خبرونه پیل کیږي.